السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوها کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې هم بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی دا هم وویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همدارس د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنا. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اوه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي دا کسان په جاري قلعه سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي چې دوی د پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله د افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا له اعلان شوي عمومي عفوې سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1060 چارواکي او امنیتي مسؤولان په پټه وژل شوي دي. متحده ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکو ډلې د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړ چې د فوردو په اټومي مرکز کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته مخکې له مخکې معلومات نه و ورکړي. د نویو تغیراتو له مخې ایران تر 80% پورې یورانیم غنی کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلو بدلونونو ته نښې ایښي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن د خطر زنګونه وروسته له هغه وشرنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه پیل کړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل چې دښمن ته پلیمان، افیدیفکا، نووپاولیوفکا او بخموت سیمو کې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې درانه تلفات اوښتي دي. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د بخموت ښار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړې روانې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې د طالبانو واکمنېدل د دې باعث شول چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت خراب شي. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر هم پوښتلی.
زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې، نو ولې تاسې عملي اقدام نه کوي؟
په پاکستان کې پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپې ووهلې. په نورو مسایلو کې په کونړ کې د اسمار او دنګام ولسوالیو ترمن سړک د پخېدو په حال کې دی.
د حکومت نه غواړو چې دغه سړک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورټي اسانتیاو تر څنګ دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د امریکا په فضا کې د چین یو بل بالون چې امریکایي چارواکي وایي د جاسوسۍ دنده لري موندل شوی. او د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې څنګه نشي د ډیپریشن یا ژور خپګان باعث کیږي.
هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولی له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 19 او 15 مترو په لنډو څپو او په منځنۍ څپه په 12.9 خبريږي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وی لاغ وروسته چې امریکایي سرتیری له افغانستان ووتل په دې هیواد کې د ښځو د حقونو وضعیت خراب شوی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي یا تنظیمونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به حتما غبرګونونه هم ولري. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو لولوري پنجونو او خزو د کار او زده کړو تر سختو محدودیتونو وروسته د غبرګونونو په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خزو وضعیت خراب شوی. مکال دار سرګندونی استازو جرګې ته واشنگټن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی د بلنې په مناسبت کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې چې پرون ناوخت خبره شوه لیکل شوی افغانستان کې له ښځو هر ډول ازادي اخیستل شوی، خونځي وته نشتلی او آن به له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان جنو د پوهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته پتلو بندیز، نه دولتي موسسو کې د کار مخنیوي او په دوی یو شمیر نور بندیزونه هم یاد شوي. په خبر پاڼه کې د مکال له قوله لیکل شوی افغانستان په نړۍ کې وازینه هیواد دی چې طالبانو پکې خونځي او پوهنتونونو ته د نجونو د تلو مخه نیولې. مکال په واشنگټن کې د افغانستان په خوانی سفیر رویا رحمانی ته بلنه ورکړي چې راتلونکي اونۍ د امریکا کانګرس سره د هغه ځانګړي ملمنه شي. نوموړي ویلي زه هیله لرم چې دې مجلس ته د اغل رحمانی بلنه به افغان مېرمنو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هېری شوي نه دي. موږ به هڅه وکړو چې له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې د افغانستان د اوسنی وضعیت مسؤل دي او له هرې ممکنې لارې له افغان مېرمنو سره مرسته کوو. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړې وژمنو په نام لیکېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. نوموړي امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو له دوحې او د کابل له نیولو وروسته ژمنې وکړې چې په مسؤولانه توګه به حکومت کوي او د ښځو او نجونو رامنځته شوي پرمختګونو ته به ژمن وي، خو په خبره یې اوس لیدل کېږي چې طالبان له دې هر څه سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو مو په دې اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی وړاندې تر دې امریکا د دوحې هوکړې ته په نه ژمنتیا تورنه کړې. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او په وروستي اقدام کې دوی له پوهنتونونو او نه دولتي موسسو کې هم کار راوګرځولې. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان باید د ښځو او نجونو بشري حقونه بیرته ورکړي. نوموړي دا هم ویلي چې موږ باید د خپلو افغان خویندو تر څنګ ودرېږو.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د امریکایي چارواکو د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. وروسته لدې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان پر افغانستان واکمن شول، افغان میرمنې د طالبانو له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوې. خو د دې محدودیتونو د لرې کولو لپاره ولې د نړیوالې ټولنې لخوا اقدامات نه کیږي؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سپوږمۍ ساپۍ سره خبرې کړې او په پیل کې یې همدا پوښتنه ترې کړې.
امریکایی از وقت امریکا خو افغانستان په داسې وضعیت خوشی کړ او لاړ او دا ټول ستونزه د هغوی له کبله ده. او اوس چې د افغان میرمن د افغان نجونو ډېره سخته او ستونزو سره برابر دي او مخامخ دي، یو دغه دي چې د هغوی ډېر زموږ د هیواد ښځو باندې تلل کار کوله او دنده درلوده او بې وزله خلک وو، محرم نه درلوده، هغوی خاوند نه درلوده، د دې خاطر هغوی باندې کار کول او خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ راول او هغه هم حلال کله چې دا امریکا افغانستان په داسې وضعیت کې خوشی کړ او افغانستان هم داسې پرته له کومه دا چې سمه افغان سره افغان خلک سره خبرې وکړي او یا چې دا مسله معلومه سي، افغان خلک اصلا خبر نه وو چې داسې یو معامله د پردي شاته کېږي او افغانستان داسې په اسانۍ د طالبانو په لاس کې ورکوي. افغان میرمن ستونزه لا ډېره زیات سوی ده، هغوی باندې تللی نه سي پرته له محرمه، وظیفه ته تللی نه سي، او نجونو چې ښوونځي ته تلل ښوونځي بنده ده، پوهنتونونه بنده ده. ټول خارجیانو ته او ټول جهان، اروپایي او نور سازمان دوی ته معلومه ده چې افغانستان میرمنو په څونه بده وضعیت کې قرار لري.
بلی آغلی صافی، د دې وضعیت د کابو کولو لپاره ولې عملی اقدامات نه کیږي ستاسو په نظر؟
زه خو همدا په هر مرکه کې زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسو عملی اقدام نه کوي؟ همدې خارجیان او زموږ ځواکمن خلک چې د وطنه تښتېدلی او تللي نور هیوادونه اوس په ښه ارامه او ښه ژوند لري خپل او کورنۍ، دوی موږ په داسې وضعیت خوشی کړی ده، ولې دوی په عمل نه ښکاره کوي؟ ولې دوی په عمل دا کارونه نه کوي چې د افغان ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره یو عملي اقدام وکړي او فشار طالبانو باندې او یو ښه معامله وسي، خبرې وکړي چې ولې ستونزه چې شاته چې دونه ظلم او مخصوصا دا ظلم د ښځو باندې، د افغان ښځو میرمنو باندې، دا خو زموږ حق نه دي، مونږ انسان یو، آزاد خدای مونږ پیدا کړی ده.
ډیره مننه اغلی صافی. د اوس لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟
د اوس لپاره تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې تر اوسه نه سازمان ملل، نه اروپایي وزونه، نه امریکا هیڅوک یو تصمیم د پریکړه د افغان میرمن ښځو لپاره، انجونو لپاره، او نه طالبان امارات د افغان د خپل افغان میرمن ښځو لپاره یو ښه عقلانه تصمیم نیولی نه ده. او زه وایم تر اوسه دوه کاله کېږي ولې دوی ته سمه تصمیم نه دي نیولی. مونږ په داسې وضعیت قرار لرو چې باید مونږ باید نر او ښځه دوشه دوش یو بل سره کار وکړي، ځکه زموږ هیواد سخته ضرورت لري چې دوی باید کار وکړي، چې د هر نګانه چې واوسي، چې د تحصیل په بخش واوسي، د اقتصادي په بخش واوسي، د بل مهارتونه چې زموږ هیواد اړتیا لري ورته، دوی باید سکینی خبرې وکړي. او دا چې دونه کنفرانسونه او په دوها، ناروې، قطر او بعض نور هیوادونه نیول کېږي، په دغه کې کومه افغان میرمن ګډون کړی ده؟ نه. اس یو هغه میرمن افغان چې په افغانستان کې د بد وضعیت څخه مخامخ دي، هغې په هغه ځای کې ګډون نه کوي چې هغوی ته بلنه نه ورکوي چې راسي د لاړ سي د افغانستان د وضعیت نه هغوی ته وویل. اما هغه ښځې د بهر ښځې ځي او د خپل زړه نه خبرې کوي، هغوی زموږ د زړه نه راځي چې زموږ باندې څونه ستونزه ډېر دي، مونږ په څه وضعیت قرار لرو.
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ ساپۍ وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پاکستانی پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپې وهلې. ظاهرا دا عملیات د هغو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او ترې پوښتم چې قانوني اسناد یوازینی دلیل دی او که نورې پلمې هم شته. تلاش صاحب
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، هغه افغان کورنیو چې لازدی راډیو سره خبرې کړې وې، دوی د دلیل په اړه باندې په واضح توګه نه پوهېدل. یو له هغه کسانو چې خبریال هم دی، فیروز ایسار، چې د مل په پاکستان کې اوسېږي، د خپل نیول کېدو کیسه ازادي راډیو ته وکړه. وویل چې لیو کال راهیس په پاکستان کې دی او بل هیواد ته د تګ په تمه دی. وایي چې د اسلام آباد په بارکو سیمه کې پولیسو تېره شپه د دی او 15 نور افغانان ونیول. د خغلی سر په خبره شپږ میاشتنی ویزا یې درلوده او له ختمېدو وروسته یې بیا د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه، چې په خبره یې له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د تمدید یا رد کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو ښاغلی سر وایي دوی له هغو اسنادو سره چې د پاکستان له حکومته دی ترلاسه کړي، کولی شي په قانوني توګه د ویزې تر تمدید پورې په پاکستان کې ژوند وکړي. د ښاغلی سر میرمن د خپل مېړه د نیول کېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند د دوی او د دوی ماشومان ویرولي وو، چې په خبره یې تر اوسه یې رواني حالت ښه نه دی. هغې وویل چې له پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند او ډېر بد چلند کوو، ماشومان یې ډېر وویرول، لویان هم ویرېدلي وو. 40 دقیقې وروسته د هغه چې نارینه یې یوړل بیا کور ته ورننوتی دي، او له دوی څخه یې د اسنادو پوښتنه کړې وه چې څه ډول اسناد لري، د څه په افغانستان کې څه کار کوو او دلته دوی څه کوي. او دی هم وویل دا وکړله چې د دوی د ځینو نیول شوي کسانو کمپیوټرونه او نور اسناد یې هم له ځان سره وړي دي. هڅه مو وکړه له هغو افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو او دغه رض دوی دا وکړله چې ځینې نور افغانان چې د دوی سره نیول شوي وو، د دوی له خوشې کېدو وروسته د پیسو په بدل کې هغوی هم خوشې شوي دي. هڅه مو وکړه له هغو افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شوي دي، خو دوی وویل چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. په دې اړه مو غوښتل د پاکستان په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او د دوی د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی هم ځواب ورنه کړ. د پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوال په داسې حال کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول کیږي چې دغه هیواد ته د درملنې لپاره تللي په سلګونه افغانان له تیرو دریو میاشتو راهیسې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د کراچۍ په زندانونو کې شپې سبا کوي. په دې موده کې درې افغانان چې په دغه زندانونو کې د سختو ناروغیو د روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله مړه شوي هم دي، خو د دوی مړې یا انتقال شوي یا هم له عمل ته دي، خو د کورنۍ غړي یې چې له دوی سره تللي لا هم په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دغو افغانانو د خوشي کولو او افغانستان ته یې د بیرته ستنولو هڅې دوام لري، او تر اوسه د ښځو او ماشومان په ګډون شاوخوا 383 کسان د کراچۍ زندانونو څخه خوشي افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې په پاکستان کې د افغانانو پر کورونو د پاکستانی پولیسو د بیگانۍ چاپې او د ځینو کسانو د نیولو په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسانو او اوکراینیانو یو شمیر اسیر پوځیان یا پوځي اسیران چې دواړه لوري مهم سرتیری غني تبادله کړي دي. دا تبادله د متحده عربي اماراتو په منځګړتوب وشوه، خو له بلې خوا د دې سولې هڅې ترڅنګ په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
پولسکونو اوکراینی او روسی جنگي اسیران نن خپل کورونو ته ستانه شول. د دوړو هیوادو چارواکو خبر ورکړ چې دا کسان تبادله شول. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یارماک په ټلګرام کې لیکلی دی چې 114 اوکراینیان آزاد شول. د شغلی یارماک په وینا په دې خوشی شوی اوکراینی سرتیرو کې یو شمیر د ماریوپول د جګړې دي چې تر میاشتې په دغه جنوبي بندري ښار کې محاصره وو او روسانو دا ښار په ویرانه بدل کړ. همدارس په دوی کې د خرسون د جګړې چریکان دي او یو شمېر هغه نقشه ویشتون کړي چې د جنوبي ښار بخمود ته سخت جګړې پر مهال نیول شوي وو. په ورته وخت کې د روسیې دفاعي چارواکو اعلان وکړ چې تر تبادلې وروسته 35 روسي عسکر بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، چې په دوی کې یو شمېر خورا ځانګړي سرتیري دي چې د عربي متحد اماراتو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن د دې پوځیانو په اړه خبره شوه، د خورا ځانګړو پوځیانو په اړه تفصیل نه دی بیان شوی. د کیف او ماسکو ترمن د جنگي اسیرانو د تبادله خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې اوکراینی چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د نویو بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین د لوی رسیز دفتر نن په یو راپور کې وویل چې روسي پوځیانو ته په لیمان، بخمود، افدیفکا او نوفا پافلیفکا سیمو کې درانه تلفات اوښتي دي. د بخمود پر شار له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده او په دې سیمه کې روسي ځواکونو پر اوکراینی پوځیانو فشار زیات کړی دی. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي دي چې په بخمود کې کوڅه په کوڅه جګړه ده او د ښار په څنډو کې ودانۍ په ودانۍ جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جمعې پر ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونه به د بخمود د ساتنې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. زیلینسکی پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې مشرانو ته د غونډې پر مهال وویل هیڅوک به بخمود پرې نشتي او موږ به تر هغو هلته جګړه وکړو چې کولی شو. زیلینسکی په داسې وخت کې د بخمود د دفاع خبره کوي چې بلومبرګ رسنۍ د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې اوکراینی سرتیری د بخمود پریشتي او خپل پوځیان د پسرلني عملیاتو ته سر راغونډ کړي. د دې چارواکو په وینا چې نمونه نه دي اخیستل شوي د بخمود له شاره وتل د جګړې مسیر نه بدلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غني کې د طالبانو لخوا د کابل پانتون د یو استاد د نیول کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. اسماعیل مشعل د پنځمې پرز په کابل کې په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول سو او د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق حماد د پنځمې نه وخته دغه استاد د طالبانو د نظام پر ضد په تبلیغاتو تورن کړ. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلی چې د استاد مشعل یو همکار فرید احمد فضلی د جمعې پرز ورته ویلي استاد مشعل د طالبانو لخوا وهل سوی او بیا نیول سوی دی. د پوانتون استاد اسماعیل مشعل هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوانتونونو د دروازو تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خبرونه کې خپل تحصیلي اسناد څیرې کړل. استاد مشعل په وروستۍ ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي ګاډۍ کې کتابونه اچولي وو او د کابل پر لارو سړکونه یې پر خلکو ویشل. تر اوسه معلومه نه ده چې استاد مشعل په څه وضعیت کې دی او تر کله به د طالبانو په توقیف کې وي. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت د لندي قوس پر 9 په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع اعلان کړ. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه وپارول او دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو بله هڅه ګڼل سوې ده. طالبانو د مرغومي اجدي پر 3 په غیر دولتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دې موضوع سخت عکسالعملونه وپارول او ګڼو سازمانونو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا ټول فعالیتونه وځنډول. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي د زیاتېدونکو تحرکاتو په اړه لیکنه خپره کړې چې یو وخت د لیکوال په وینا پاکستان همدغه وسلول په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي اهدافو لپاره کارول. په لیکنې کې د پېښور په یوه جماعت کې د تېرې دوشنبې 14 ته هم اشاره شوې چې 101 کسان یې ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. اکانومیک ټایمز زیاتوي که څه هم په لومړیو کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان د هغې حملې مسؤلیت ومنه خو د ټي ټي پي ویان وروسته وویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د لیکوال په باور له کله چې د افغانستان طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ورسره ځینو تروریستي ډلو له دې جملې پاکستاني طالبانو په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د خبرونې په لیکنه که څه هم د پاکستان پوځ له څه باندې یوه کال راهیسې له پاکستاني طالبانو سره مذاکرې وکړې خو مثبته نتیجه ترلاسه نه سوه. د افغانستان طالبانو هم د دغو مذاکرو کوربتوب کړی و. په لیکنې کې ویل سوي د پاکستاني طالبانو ډله اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه په بېرحمۍ سره په نښه کوي او په دې موډ کې نه دي چې داسې ژر دې د سولې مذاکرې بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د شپې او ورځې روانې دي. د شپې لخوا د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د ورځې د ازادي راډیو خبرونه په لنډو صفو په 19:25 او 15 مترو خبريږي. نن د کابل په وخت د مخام په 9 د ازادي راډیو ځنګړې پروګرام ترشنه اسمان لاندې خبريږي. په دې خبرونه کې چې اسمت څاروانې کوربه دی نن د افغانستان پر تعلیمي نصاب او د ښوونې او روزنې پر وضعیت خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد ولرئ د افغانستان په وخت د ماښام له 9 تر 8 بجو پورې. ورزو د راپورونو برخې ته. د کونړ ولایت د اسمارو او دنګام ولسوالیو ترمنځ د 28 کیلومتره سړک د ترمیم او پراخولو چارې پیل شوې. د دې سړک 14 کیلومتره برخه پخوا د نړیوالو ځواکونو په مالي ملاتړ پخه شوې وه، خو اوس بیرته کنډو کپر شوې چې ترمیم او رغونې ته یې اړتیا وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل په تیرو څو کالو کې جګړو او بارانونو د نورو سرکونو په څیر د دانګام او اسمار ولسوالیو ترمنځ سرک هم کنډو کپر کړي چې ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د هغه په وینا چې د خلکو د یادو ستونزو هواري لپاره یې په خپلو شته وسایلو او امکاناتو د سرک صفایي او ترمیم چارې پیل کړي دي.
تقریبا دغه منګه د اسمار ولسوالۍ نه تر بینشای کنډو پورې 28 کیلومتره سرک لرو. 14 کیلومتره پوخ سرک دی او باقي خامه سرک دی. د فایدامي ریاست مربوطه وسایط او پرسونل په توسط سره په کاریم کو او د هغه سرک غاړي شولډرې د هغې ترمیم هم کو او ویالي کې مې وی هغه هم خالي کو. 500 لیټره تیل لا ته د حوادثو محترم ریاست را کړی دي. 500 لیټره تیل د ولایت مقام را سواده کړی ده. فایدامي محترم وزارت چې کوم د حفظ مراقبت لپاره یا د جمی اخري روبې لپاره کوم تیل لا تر کړی نو د یاغې نه تیل مصرفو.
شاوخوا لس ورځې وړاندې ازادي راډیو د اسمار او دانګام د سرک د کنډو کفروالي له امله خلکو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه یو راپور خپور کړی و چې پکې چارواکو د سرک د ترمیم او صفایي ژمنه کړې وه. ځایي اوسیدونکي په دې خوښ دي چې د سرک بیا رغولو چارې پیل شوې. د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکي حاجي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دانګام د ولسوالۍ د سرک د ترمیم چارې چې اسلامي امارت لخوا شروع شوي زموږ ولسونه ترې ډېر زیات خوشحاله دي او هرکلی کوي، خو د حکومت نه غواړو چې دغه سرک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورټي اسانتیاو تر څنګ دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي چې خلکو ته به اقتصادي ګټې ولري.
دانګام د ډیورند کرښې ته څیرمه پر شنو ځنګلونو زرغونه او ښکلي ولسوالۍ ده چې په تیرو دوو کالو اخترونو او د اوړي موسمونو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان د یادې سیمې لیدلو ته تللي او له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی. د ځایي اوسیدونکو په وینا کې سرکې په اساسي ډول ورغول شي او ګرځندویانو ته نورې اسانتیاوې هم چمتو شي نو ورسره به د سیلانیانو مخه نوره هم دانګام ته راماته شي او دوی ته به د ګټې وټې زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه پورستیو شیبو کیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو خو له هغه مخ کې یو ورستی راپور. پینټاګون وایي د چین یو بل بالونې کشف کړی دی. دا بلون د لاتین امریکا په اسمان کې کشف شوی او امریکایي چارواکي وایي چې د جاسوسۍ په هدف هلته استول شوی دی، خو چین وایي چې بالونونه یې د هوا پیژندنې لپاره وو او له خپلې اصلي لارې تصادفا چپ شوي دي. له بلې خوا یو امریکایي چارواکي ویلي دی چې د چین د جاسوسۍ بالون له کبله پیکینګ ته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډول شوی دی. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ماښام د لاتین امریکا په اسمان کې د یو بل چینایي بالون د تیرېدو خبر ورکړ. د پینټاګون ویندوی جنرال پاتریک رایډر په یو بیان کې ویلي چې دوی د لاتین امریکا په فضا کې د یو بالون د تیرېدو راپور ترلاسه کړی او اوس په دې څېړنه کوي چې دا د چین یو بل جاسوسي بالون دی او کنه دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د مونتانا ایالت پر فضا د چین د جاسوسي بالون د کشف خبره کړې وه. د متحدو ایالتونو د اتومي توغندو په درو مرکزونو کې یو په مونتانا کې دی. ویل کېږي چې دا بالون د شمالي کارولینا ایالت لور ته روان و. دا مسأله د امریکا د حکومت د سخت غبرګون او د چین سفارت د رسمي شکایت سبب شوه. همداراز دا موضوع په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د استازو اعتراض وپاره و. جمهوری پال د پیکینګ په وړاندې د غوس دریز د غوره کېدو غوښتونکي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی د جمعې په ورځ په نسبتا پخلاینکو الفاظو وویل چې دا بالون پوځي نه دی او د هوا پیژندنې د څېړنو لپاره و چې له خپلې اصلي لارې بې لارې شوی دی. یو امریکایي چارواکي د امریکا د خاورې له پاسه دغه بالون د تیرېدو په اړه ویلي، پینټاګون باور لري چې دا د هوا پیژندنې بالون نه دی او نه له خپلې لارې بېلاري شوی دی. د فاکس نیوز تلویزیون د راپور له مخې یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي چې دا بالون د چین له خاورې راالوتلی او د تصادف له مخې د امریکا خواته نه دی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو، دا وخت د مازیګر څلور